السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه چې دوه ساعته دوام کوي له همدې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې او ریچې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ورستی کړکیچ په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي. نن د شنبه د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د جون میاشتې شلمه له خبرونه پیلو. افغان چارواکي وایي هرات ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته هیله من دي چې په روان کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې بشپړې سي. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجې ښار هغو زرګونو ملکیانو ته د مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي. پم کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچنو اړیکو په اړه خبري وکړي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت شورا سلاکار ته بلنه ورکړې و چې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د حال په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. خو د افغانستان حکومت وپتیل چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. دا ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه وروستیو پیښو ته په پام سره سوې ده.
د افغانستان د دولت رهبرۍ تصمیم ونیول چې په دې مرحله کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کچه یو هیات پاکستان ته سفر وکړي چې مشري د دې هیات ښاغلی حکمت خلیل کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مل کوي.
ګومان کېږي د افغانستان او پاکستان د چارواکو په نننیو خبرو کې د تورخم پر کړکیچ او نورو مسایلو بحث وسی. افغان چارواکي وایي هرات ولایت ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته هیله من دي چې پروان کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې بشپړې سي. د هرات ولی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د شمې پورې د هرات ولایت د سفر په ترڅ کې لده او د ټاپي پروژې په اوږدو کې د پرتو دوه نورو ولایتونو فرا او بادغیس لوالیانو سره وکتل او د ټاپي د تطبیق د څرنګوالي په اړه خبري ورسره وکړي. محمد اسف رحیمی د خبرو پر اصلي محراق رڼا واچوله.
محراق صحبت ها آمدگی ها
د خبرو مهراق د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره چمتووالی دی او هغه کارګران چې په دې پروژه کې به کار کوي له هرات نیولې تر کندهار په پراته مسیر کې دي. ښاغلی رحیمی هیله څرګنده کړه چې په روان 2018 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې د داخلو هیوادونو ترمنځ بشپړې شي. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجې ښار هغو زرګونو ملکیانو ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې استازی وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیدو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنۍ بې ځایه سوي کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نموړي د اټکل له مخې لا هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي او انتقاد یې ورباندې کړی دی. فرانک والټر شتاین مایر د غرض ویلي چې که د اوکراین د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي نو باید پر روسیې لګول سوي بندیزونه لرې سي. ښاغلی شتاین مایر دغه څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه د روسیې په وړاندې په دریځ کې د نوموړي څرګندونې د جرمني په حاکم ائتلاف کې د څرګند درز نښه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولینډ ته نوي پوځي ځواکونه استولي څو د روسیې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمي لازمي مکول وروسته رامنځته سوي اندېښنې له منځه یوسي. او روسی چرواکی وایي چې د روسیې د شمال په یوه جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د چرواکو په وینا د پیښې اکثر قربانیان هغه تنکي ځوانان دي چې د اوړي په یوه تفریحي کمپ کې دېره وه. د روسیې د تحقیقاتو ملي کمیټه وایي د 1300 زلمیو چې عمرونه یې د 1200 او 1500 کلونو ترمنځ وه او د هغو د لاشود مړي موندل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د فنلنډ سرحد ته نږدې د کارولینا په جهیل کې شوې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن به د کابل په شمول د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټن ونس، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه دیش، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه وویشت، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 4.3، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه شل اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 9، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 10، او په فیض آباد کې هم د نورو ښارونو په څیر آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه شل اټکل شوی ده.
تاسو زادي رادیو ته ورځ تازه خبر ده چې په کابل کې نن سهار وختي پر هغه مینی بس موټر به می 14 سوي چې دولتي کارکونکو یې لېږدول. پولیسو یې په پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي، خو د مرګ ژوبل دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. رویټرز اژانس دایني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې ویلې دي له دې موټر څخه ظاهرا څو تنه مړي او دوه ټپیان وایستل سول. د پیښې په ځای کې د پولیسو یو مقام ویلي چې دغه مینی بس موټر دولتي کارکونکو د هغوی دفترونو ته لېږدول. د افغانستان او پاکستان استازي نن په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو خبرې کوي.
پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومن او د افغانستان سره د من حیث یو هیواد، من حیث یو ملت او من حیث یو ستر ملت خپل روښانه باورمندي لري. کتاب و کتاب و
برښنا شرکت او د آسیا پراختی بانک له دوشي تر بامیان د 260 کیلو ولټ برښنا د لیش تړون لاسلیک کړ. د اوبو انرژي وزارت وایي چې بودیجه ورکړل سي په 15 کلونو کې به افغانستان ته وارداتي برښنا تر 500 سلنه کم شي. برېټانیا د افغانستان له پانګونې سره د همکاري لپاره د 500 میلیونو پاوند مرستې تړون لاسلیک کړ. په یو راپور کې د عراق په فلوجه کې د جګړو له کبله د بې ځای سو کسانو ستونزې څرګندې شوې. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوي. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین نن د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستي کړکیچ په اړه په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. په همدې حال کې د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان له استازي حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې دي د انډول مامورین د پاکستان استازیتوب وکړي. خو د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت پریکړه همدا ده. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته ځي چې پاکستانی چارواکي د تورخم د جګړې له کبله سخت په غوسه شوي دي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته بلنه ورکړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د افغانستان حکومت وپتیله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. د پریکړې د پاکستان د پوځي کړیو سخت غبرګون وپارو او د متقاعدو پوځیانو ټولنې پرون په خپل غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو پر وزارت سخت انتقاد وکړ چې ولې افغان استازي ته د سفر بلنه ورکړي. د ټولنې که څه هم پریکړې رسمي حیثیت نه لري، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له استازي سره خبرو ته د هغه انډول د ټیټې کچې مقام واستوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د ټولنې همدرز د تورخم جګړه کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سخت دریز ستایلی او ویلی دی چې د افغانستان استازي ته د بلنې لور کولو مخکې پاکستان باید د خپل گاونډیتوب خوند افغانستان ته ورسکلای وای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وی د اسلام آباد غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په کچه د پلاوی د استولو پریکړه د حکومت لخوا شوې ده. تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه وروستیو جریاناتو ته په پام سره شوې. د پاکستان د متقاعدو پوځیانو د ټولنې د دریز په اړه ښاغلی غورزنګ وویل دی تمه لري چې پاکستان باید له افغانستان سره د نویو واقعیتونو په رڼا کې چلند وکړي.
د پاکستان پوځي ماهرین او متقاعد جنرالان دې په دې پوه شي چې افغانستان د اتیایمو کلونو یا د نویمو کلونو افغانستان نه دی. زموږ خواهش دا دی چې پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومني او د افغانستان سره د من حیث یو هیواد، من حیث یو ملک او من حیث یو ستر ملت خپله روښانه آیند باورمندي لري حساب او کتاب وکړي.
د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې ظاهرا د افغانستان او هند اړیکو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي د افغانستان حکومت د حقوق قدرتونو په ژبه خبرې کوي چې د دې ټولنې په وینا په سیمه کې د پراختیا غوښتنې اهداف لري. د دې څرګندونو په ځواب کې د ملي امنیت د شورا د ویان ښاغلي غورزنګ ځواب داسې و:
موږ په خپل بهرني سیاست کې د هیڅ چا تر فشار لاندې نه یو او نه د چا فشار منو، او دویم دا چې د ترهګرۍ د ګواښونو د ډېرېدو لپاره د دې پر ضرورت باور لرو چې د سیمې هیوادونه په خاصه توګه همسایګان او پاکستان دي د دې ګواښونو پر لمنځه وړلو کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
د جنرال علي قلي خان په مشرۍ د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې همدراز ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو په پلمه د طالبانو تسلیمېدل غواړي. تمه ده چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د تورخم پر جګړې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو نورو لانجمنو موضوعاتو او همداراز د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
برېښنا شرکت او د آسیا پراختیایي بانک له دوشي تر بامیان نه د 220 کیلو ولټ برېښنا د لیږد تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي چې دغه پروژه به په بامیان کې د خلکو ژوند ښه کړي. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر وایي چې د بامیان ولایت ته به د 220 کیلو ولټو د برېښنا لیږد نور مرکزي ولایتونو ته هم د برېښنا د لیږد اسانتیاوې برابرې کړي. علی احمد عثماني د یک شنبه په ورځ په کابل کې لاسیایی بانک سره د دې برېښنا د لیک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل هیله ده چې له دوشي څخه تر بامیانو پورې د برېښنا د رسولو پروژه په لږه موده کې بشپړه شي. ده وویل له دې برېښنا څخه به په لومړي پړاو کې 40,000 کورنۍ ګټه واخلي.
برای انتقال برق یک خط 220 کیلو ولت با
د برېښنا د لیږد لپاره د 240 کیلو ولت یو خط له دو سرکټونو سره په پام کې نیول شوی چې بامیان ولایت ته 300 میگاواته برښنا لیږدوي. د توزیع لپاره یې د 2.5 میگاوات امپیر په ظرفیت سرویس سټیشن په پام کې نیول شوې دي، او همدارنګ د 40 کیلو ولټو د توزیع یو شبکه په پام کې نیول شوې چې په لومړي پړاو کې 6,000 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوړي.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې سمو د مخ کې زینو کسانو نه غوښتل چې دغه 1500 کیلو ولټ برښنا دي د سالنګ لاره تیر شي. لداغو پراخو اعتراضونو وروسته جمهوری ریاست یو کمیسون وګماره چې د دې برېښنا د لیګ د مسیر اسناد دی لسره ومینی. ګمارل شوی کمیسون پریکړه وکړه چې دغه 1500 کیلو ولټ برېښنا دی له شمال څخه جنوب ته د سالنګ لارې 13 او د 240 کیلو ولټ برېښنا مزیدې له دوشي څخه بامیان ولایت ته ولېږدېږي. له دې سره سره د جنبش روشنایی په مشرۍ اعتراض کوونکو د مظاهرو په کولو سره بیا هم د سالنګ لارې د دغه پروژې له عملي کېدو سره مخالفت وښود. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري لاسیایی بانک سره د یاد پروژې د تړون د لاسلیک کېدو وروسته وویل چې په پام کې ده د دې پروژې د داوطلبۍ پروسه د روان کال د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. د ده په خبره د یاد پروژې کار به د 2018 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې پیل او په 2023 کې به پای ته ورسیږي. د آسیایي پراختیایي بانک رئیس توماس پالیناچه د دې پروژې تر بشپړېدو پورې د ټول لګښت ژمنه کړې وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به د بامیان ولایت د خلکو په ژوند کې خواله راولي.
دا تړون چې نن لاسلیک شو د 300 میگاواتو برېښنا د مزو د غزولو او د انکشاف لګښتې منو. یو سب استیشن به جوړ کړو چې 6000 ارتباطي لینونه ولري. دا پروژه به په سیمه کې د معیاري برېښنا زمينه برابر کړي. آسیایی بانک په دې برخه کې پروژمنو ولاړ دي او هڅه کوي چې ډیر ژر د دوشي بامیان د برېښنا پروژه بشپړ شي.
بامیان د افغانستان په مرکزی سیمه کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي وایي له تیر سوار لسو کلونو راهیسې ورته پاملرنه نه ده شوې. په تیره د برېښنا په برخه کې د برېښنا شرکت وایي د مطالعاتو له مخې د بامیانو په ولایت کې د ملایان سیمه د سب سټیشن د نصبولو لپاره غوره کړې، خو په دې اړه به وروستۍ پرېکړه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قام کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د کړکېچنو اړیکو په اړه خبري وکړي. افغان چارواکي وایي هرات ولایت د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر وروسته هیله مندي چې په روان کال کې به د ټاپي پروژې مقدماتي چارې بشپړې شي. مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي ښار هغو زرګونو ملکیانو ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ختیځ اروپا کې د ناټو پوځي تمرینات د جګړې د اور بلول بللي او انتقاد یې ورباندې کړی. روسي چارواکي وایي د روسیې د شمال په یوه جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ل امریکا خبرېدونکي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په خپل تازه غنه کې ل افغان پاو سره د امریکا د مالی مرستو پر دوام لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک کړي امریکا هڅه کوي افغان پاو ته د میلیارډونو ډالرو نور مالی ملاتړ هم برابر کړي. د لیکنې په پیل کې راغلي امریکا هڅه کوي د افغانستان پاوز او پولیسو ته نوره مالی مرسته هم برابر کړي. دغه مرسته به له نویو شرایطو پرته وي او د ځای کېدو هڅه به یې هم کیږي. د سټارز اند سټرایپس د مطلب په دوام راغلي په ورسا کې د ناټو په هغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې د جولای میاشتې پر اتمه پیلېږي د امریکا متحده ایالات او نور متحدان به یې هڅه وکړي تر 2000 میلادي کاله پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستې اندازه 500 میلیارډ ډالرو ته ورسوي. د مطلب په حواله د دې مالی مرستې 5.5 میلیارډ ډالر به یې د امریکا لخوا ورکول کیږي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف به د افغانستان د 3,25,000 سرتیرو او پولیسو د مالی ملاتړ هڅه په داسل کې وکړي چې څارونکو په وار وار دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د افغان امنیتي ځواکونو شمیر رښتیا هم د عمر دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه چې له کاناډا خبريږي په افغانستان کې د بچبازي پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده چې اوس په جګړه کې هم لدې مسلې څخه کار اخیستل کیږي. خبرونه د فرانسې خبري ایجنسی په حواله لیکلي چې وسلوال طالبان په دې تورنسیوي چې له دغو ماشومانو د جنسي بردګانو په توګه د افغانستان په جنوب کې پر پولیسو د حمله لپاره ګټه پورته کوي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي معمولا ځینې زورور جنگ سالاران، قومندانان، سیاستوال او نور کسان د قدرت او نفوذ دی وی نشي پتوګه هلکان ساتي. د دغه کسانو لخوا په دغه ماشومانو د شوزو کلی غستل کیږي، په خصوصي محفلونو کې نڅول کیږي او جنسي استفاده ورڅخه کیږي. ډیجیټل ژورنال د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا بیان هم راخسته چې ویل دي د افغانستان جزایی قانون زنا او لیواتات شدیدن منع کړي خو د بچبازي په اړه سرګند حکم نه لري. د دغه کمیسون پوینا دغه ماشومان لاسو تر اتلسو کلونو پورې عمرونه لري او ځینې اختطاف سوي وي، خو کله کله بې وزلي د دې سبب کیږي چې ځینې کورنۍ دغه ماشومان پر استفاده کوونکو وپلوري. ډیجیټل ژورنال خبرونه د چارواکو په حواله لیکلي بچبازي د افغانستان د شخړې یو بل ناوړه اړخ دی چې وسلوال طالبان د اورزګان غوندي ولایتونو کې له دغه ماشومانو په استفاده په افغان امنیتي ځواکونو کې نفوذ کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي د بودیجې د تمویل په صورت کې به تر راتلونکو 5 کلونو پورې وارداتي انرژي ته د دې هواد اړتیا له 500 سلنه څخه کم شي. تفصیل د ناجي صاحب راپور کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي 2.5 میلیارد ډالر ته اړتیا ده ترڅو تر راتلونکو 15 کلونو پورې واردتي انرژي ته د دې هیواد اړتیاوي له 50 سلنې ډیره کم شي. د دغه وزارت د انرژي د پروګرامونو رئیس انجینر همایون کوهستانی ازادي راډیو ته وویل کچېرې د پروژو د تطبیق شرایط برابر او بودیجه دوی ته ورکړل شي، افغانستان به تر راتلونکو 15 کلونو پورې د انرژي په برخه کې خود کفایه ته ورسیږي. نوموړي وویل سره له دې چې د لویو پروژو د پلي کېدو بودیجې تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو له وارداتي انرژۍ څخه د خلاصون لپاره د 15 کلن پلان لومړۍ مرحله د دې وزارت له لورې ترتیب شوې ده.
په لومړۍ 15 کلونو کې کچېرې زموږ پروژې په ځانګړي ډول له مالي پلوه په منظم ډول پلي سي، کورنۍ او نړیوال ملاتړ کوونکي ولرو او هغوی وغواړي چې دا پروژې پلي سي، د اوبو منابعو بېلابېل پوتنسیلونه بادیول مریض چې 2300 میګاواټ ظرفیت لري فعالېږي، چې له دې لارې کولی سو وارداتي برېښنا له 50 سلنې څخه ډېره کمه کړو.
نوموړي که څه هم د دغه 15 کلن پروګرام په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې پلان له مخې لویدیز شمالي او د مرکزي سیمو له منابعو څخه ګټه اخیستل په نظر کې نیول شوی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو په اساس افغانستان د 310,000 میګاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري، خو اوس مهال د هیواد 15% مصرفي انرژي وارداتي برېښنا ده. د دغو معلوماتو په اساس دا مهال له 1300 میګاواټ برېښنا څخه په افغانستان کې ګټه اخیستل کیږي چې تر ډېره یې له بهره واردېږي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې وویل چې د نږدې 9 بندونو تدارکاتي کارونه تکمیل شوي او ممکن تر راتلونکو 2 پورې قراردادونه لاسلیک شي. د بداس حل کې د چا د فراد د بخشابات برېښنا بند قرارداد، د کاسازر او د هلمند د کجکی پرختی بند مطالعاتي تفاهم لیک په دې ورسېو کې لاسلیک شوی او په هرات کې د سلما برېښنا بند فعالیت پیل شو. په سروبي کې نغلو برېښنا بند، په جلال آباد کې د درونټي برېښنا بند، په پروان کې د جبل سراج کمال خان بند، د پلخمري برېښنا بند او شاروس برېښنا بند په هیواد کې له مهمو بندونو شمیرل کیږي. په همدې حل کې یو شمېر د اقتصادي چارو شنونکي وایي د ډول اساسي پلانونو تطبیق لپاره قوي اراده او عملی کار ته اړتیا ده. افغان کارپو تاج محمد اکبر وویل
یوې
پیاوړي اراده ته ضرورت سته او د دې ترڅنګ باید عملی ګامونه واخیستل سي. عملی ګامونه عبارت دي له منظم پروګرام څخه چې په قانوني مراجعو کې طی مراحل سوي وي، او د دې ترڅنګ باید عملی پلان جوړ سي.
له بلې خوا افغان کارپو فاروق اعظم د بندونو په برخه کې د حکومت ورسې هڅې پر ځای ګام بولي او ټینګار کوي چې د افغانستان د اوبو د کنټرول لپاره باید نورې هڅې وشي. له دې وړاندې ولسمشر غني هم ویلي چې افغانستان د نړیوالو قوانینو په اساس خپل اوبه کنټرولوي.
بریتانیا په افغانستان کې د پانګونې لپاره د مناسب چاپریال رامنځته کېدو په هدف 50 میلیونه پاوند مرسته وکړه. حدیث پردیس راپور وروي.
د بریتانیا مرسته شوی پیسې به په څلور عمده برخو لکه د خصوصي سکتور لپاره د ښو شرایطو پر رامنځته کولو، د خصوصي او عامه سکتورونو پر همغږۍ، د پانګونې پر زمینو او د سوداګرو ښځو د فعالیتونو پر زیاتېدو ولګول شي. د مالی وزیر اکلیل حکیمي په همدې مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د انګلستان د وروستۍ مرستې په ګډون به له دې وروسته ټولې مرسته کېدونکې پیسې د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. دا وی اول خو مونږ مننه کوله د غمرستو څخه چې اعلان شوې او مونږ پر دې کار کوو چې دغه پیسې څنګه انتقال شي. د دې وروسته باید د ټولو مالیاتي چارو مالکیت د افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت په واک کې وي او پیسې له همدې لارې انتقال شي. د بریتانیا نوې مرسته د حرکت په نوم یوې موسسې سره وشوه. د حرکت پروژه په 2003 میلادي کال کې د بریتانیا په مالی مرسته په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ په هدف پیل شوه، چې د بریتانیا د تازه مرستې له مخې تر 2003 میلادي کال پورې چارې تمدید شوې. په ورته وخت کې په پرمختیايي چارو کې د بریتانیا د دولت وزیر دسموند سوین تاکید کوي چې باید په افغانستان کې د پایداره پرمختګ لپاره خلکو ته د کار زمینه برابر شي. نوموړی وایي په اوسني عصر کې پر خصوصي سکتور له پانګونې پرته د کاري فرصتونو رامنځته کول خورا ستونزمن دي، او بریتانیا په دې برخه کې له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. ښاغلی سوین له حرکت پروژې سره د 15 میلیونو پاونډو د مرستې د اعلان ترڅنګ وویل چې هیواد اتحاد پر دې غور پیل کړی چې افغانستان سره تر 2000 کال خپل کلنۍ مرستو ته دوام ورکړي.
Development is all about jobs, creating jobs and livelihoods.
دوی وی ټول پرمختګ د کاري فرصتونو او د ژوند له معاشیت او اسانتیاو سره تړلې موضوع ده. او زما په باور یوازینی لار چې کولای شي په اوسنۍ اصلي نړۍ کې پایدار کاري فرصتونه رامنځته کړي هغه د خصوصي سکتور پانګونه ده. په پرمختیایي چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر دسمن سوین چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی د اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت او په خاصه توګه د ولسمشر غنی هڅستای خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید له شته امکاناتو په استفادې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه رامنځته کړي. برېټانیا له امریکا وروسته دویم هیواد دی چې له افغانستان سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي او که تر 2000 کال له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې تمدید کړي هر کال به 170 میلیونه پاونډ چې 250 میلیونه ډالره کېږي له افغان حکومت سره مرسته کوي.
مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجي شهر هغو زرګونو ملکیانو ته د مرستو پرسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه ملکیان له دې شهر څخه د تېښتې په حال کې دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي په تیرو درې ورځو کې د درنو جګړو له پیل وروسته نږدې 10000 کورنۍ له فلوجي ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وروسته له دې چې د بغداد د لویدیځ په 50 کیلومترۍ کې د فلوجي ښار د بیرته نیولو په مقصد د عراقي ځواکونو پوځي عملیات پیل شول، 40000 ملکي وګړي له دې ښار او شاوخوا سیمو څخه وتلي دي. مرستندوی ټولنې وایي دوی له دې وضعیت سره چې د لوږې او د جګړې د رواني تاثیراتو له کبله له مخکې په دردونکي حالت کې دی د مقابلې هڅه کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازی وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیډو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو 4 ورځو کې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې له هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. د عراق صدر اعظم حیدر الایبادی د جمعې په ورځ په فلوجه کې د داعش پر ضد د حکومت بریا وروسته له هغه اعلان کړه چې دولتي ځواکونو له 2 اونیو جګړو وروسته د داعش له وسلوالو څخه د ښار ډیری سیمې ونیولې او د ښار په مرکز کې د دولتي ودانۍ له پاسه یې د عراق ملي بیرغ ورپاو. د ناروې د کډوالو شورا چې یو خیریه ټولنه ده وایي کډوال په هغو کمپونو کې چې د عراق حکومت او مرستندویو مؤسسو چمتو کړي دي نه ځایېږي او زرګونه نور کسان سرپناه او د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ټولنې یو کارکوونکی اسوسییټډ پرس اژانس ویلي دي چې اوس مهال زرګونه کسان په 40 درجه تودوخه کې بې خیمو دي. په همدې حال کې د عراق د پوځ او قومندان ویلي په داسې حال کې چې د عراق د تروریزم ضد خاصو ځواکونو له ښاره د داعش ډلې د پاتې وسلوالو د ایستلو هڅه کوي په سیمه کې درنې جګړې روانې دي. د عراقي ځواکونو د قومندان تورن جنرال حیدر العبیدی په وینا د داعش وسلوالو په فلوجه کې د عراقي ځواکونو پر ضد د توغندیو ډزې او انتحاري حملې کړې او د نښویشتونکو ټوپکو په وسیله یې په نښه کړې دي.
ومردل چې مرستندوی ادارې د عراق په فلوجه کې له ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې نن سهار وختي پر هغه مینی بس موټر به می چاودنه سوي چې دولتي کارکونکي لیږدول. پولیس وایي په پیښه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي، خو لا هم د مرګ ژوبلې دقیق شمیر څرګند نه دی. رویټرز اژانس دایني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دوی کتلي چې له دې موټر څخه ظاهرا 3 تنه مړي او 2 ټپیان وایستل سول. د پیښې په ځای کې د پولیسو یو چارواکی ویلي دغه مینی بس موټر دولتي کارکونکي ونکي د هاغوي دفترونو ته لیږدول. تفصيل د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ژوند رنگونه
خان استړی ماشي
خیر سه مهرباني وروره
کنوم دی راته واخلې
می وحیدا
وحید
و وحید
د کم ځای
دالو خیر نه
کا روزه بدیم وی کنه
ولا روزه خو نیولې توړې زو
څنګه یې روزه سره
ولا شکر په الله ان شاء الله ډیره خره وانه کتی دی
ځینې خلک وای چې ولا ګرمي ډیره ده
ولا ګرمي ده نو چې ګرمي نه څنګه کنه روزه رن چې ګرمي کې وایي څه خنيس نو ګرمي خدا پکې نو
کاته کې کې ډیر کا وګه کې ګډه
ولا ز ولا په الحال خوب کې تګه کېګه مخ کس ډیر نه کم کم نو نور هم خدا کتی دی دي خارا وانا ده
کلا خو تیروت نه پام دی نیوی چریت کلی یا
نه ان شاء الله تروسه پور خو دا کار منده کړه
کلا کوی چې دا دی خدای مل مستی او یعنی تا تروسه نه دا کړی
تروسه پور نه دا کړ نه والا
زینی خدا سي نیوی چې پزور ځان لیاده او باسی
والا د ډیر شته دی بس دلم دی واس خوري بس
تی زور لارینو
والا زی زور نه بس پنځه وخت مو زم کوم تارایو مې کوم بس روزه والا ډیره کتی دی ګو ډیره خره وانه ډیره موسم ز او ډیره خو مبارک میاشم ده
بس خدای دی قبول کی ټول عبادتونه دی خپ دی لاس دی څلی کلی دا پستان لیکل شوی کته سم د شه دی یا مرد بش یا غلام مرد دا دی څو وخت لیکلی
دا والا ډیر وخت د بوسا کم لیکل ده
پستان دی لیکلی
ها پستان باندې
دا بجیم نه کنه
نه دا نه زی
څنګه والی دی شوق کو کیچوی
بس ځان دی ولانه کنه بس هغه یو بلچی واچ ما ته شوق راغه ما دا واچ
ښه درد به کاونو
والا در خامخه کی غوخه دنو
وونو څه کاروبار کوي
والا دغه ته ماشین بروشي لرم
د چی شي ماشین
لري ګیره ماشینه خرڅه
کاروبار دي څنګه دی
والا که شکر الحمدلله بس چلیږي د ورځې 500 پاتې کیږي هغه خپل خرچه مرو کوم چلیږي بس خوشاله کی
په روزه کې ځینی کسان غوسه کیږي ته څنګه چا سره خو دې مړی کې نه دی نیولې
والا و سم دي ولا خو پروسه کارم څو جنگونه پکې ولې څه
وخت دی وکړل
په څه
هغه به دې په څه نیت کول ولې دی کول
و دا څنګه ګان یا به تا کتلې ولا راته ګوري مثال یا شم جنگیان به کولې ول شم جنگی کړه
که
او په دې خاطر
دا ولې به درته ویل چې سترګي ولې نيستي
او بس ما دې څنګه جنگ مرته مال کړې د بار مال باندې تاثیر کی او
نو اوس دې کار څنګه د خوشاله ورسره
بل شي کو الحمدلله خوشاله مو
او بس خوشاله سي ډیره مننه
بس مننه تانه ډیره مننه
دا و د ژوند رنگونه د ورکو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي د لسو بجو په خبرونه کې تفریحي پروگرام د ګوړي اچار او سپورټي پروگرام د لوبو له میدان اوریدل سي اوس له ستار فروخ سره وسی
آقای صالح شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام و صبح خیر 7:30 صبح به وقت کابل شد شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگه من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم امروز دوشنبه 31 ماه جوزای سال 1395 شمسی و 20 ماه جون سال 2016 میلادی برابر است به 15 ماه رمضان سال 1437 قمری یک هیئت ارشد حکومت افغانستان امروز در اسلام آباد با مقامات پاکستانی روی تنش‌های سرحدی میان دو کشور گفتگو می‌کند و شهر کابل صبح وقت امروز شاهد یک انفجار بود تا دقایق دیگر در این موارد با جزئیات پیشنوید نگاهی به مطبوعات خارجی در مورد افغانستان هم می‌اندازیم پیش از همه تازه‌ترین خبرها مقام های افغان می گویند امیدوارند بعد از سفر وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات کارهای مقدماتی اجرای پروژه تاپی تکمیل شود. سازمان ملل متحد از فرار هزاران نفر از شهر فلوجه عراق خبر می دهد. و وزیر خارجه جرمنی تمرینات نظامی ناتو در اروپای شرقی را مورد انتقاد قرار داده است. تفصیل اخبار صبح وقت امروز یک انفجار در شهر کابل رخ داد گزارش ها می رسانند که در این انفجار یک بس حامل کارمندان دولتی هدف قرار گرفته است گفته می شود در این رویداد چندین تن کشته و زخمی شدند اما رقم کشته شده ها و زخمیان این حادثه روشن نشده یک مقام پلیس در محل رویداد گفته است که این موتر کارمندان دولتی را به دفاترشان انتقال می‌داد. نوعیت انفجار هم روشن نشده. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. قرار است معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز در اسلام آباد با مقامات پاکستانی روی تنش‌های سرحدی میان دو کشور گفتگو کند. پاکستان از وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی افغانستان دعوت کرده بود برای بحث در این مورد به اسلام آباد سفر کنند، اما حکومت افغانستان تصمیم گرفت که یک هیئت از این کشور بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به پاکستان برود. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد مقام های افغان میگویند امیدوارند بعد از سفر وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات کارهای مقدماتی اجرای پروژه توپی تکمیل شود. رشید مرادوف به روز دوشنبه از هرات بازدید کرد. محمد آصف رحیمی والی هرات به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه ترکمنستان با والیان فرا و بادغیس نیز ملاقات کرده و در مورد تطبیق پروژه توپی در داخل افغانستان صحبت کرد.
مهراق صحبت ها آمدگی ها به خاطر تطبیق پروژه تاپی است. مسائل کارگرایی که در این پروژه کار خواهد کردن از هرات و می قسم به مسیر از ایتا به قندهار.
کار اجرای پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند اواخر سال گذشته شمسی رسما از سوی رهبران افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و معاون رئیس جمهور هند افتتاح شد. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد از فرار هزاران نفر از شهر فلوجه عراق خبر می دهد. برونو گیدو یک نماینده اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در عراق به روز یکشنبه گفت ادارات خیریه در زمینه پاسخدهی به وضعیتی که سریعاً در حال تحول است با مشکل روبروند. او افزود که در روزهای آینده انتظار یک موج دیگر از مهاجری می رود. در روزهای آینده انتظار یک موج دیگر از مهاجرین می رود زیرا به گفته وی هزاران غیر نظامی هنوز در فلوجه گیر ماندند. در همین حال یک قماندان نیروهای عراقی از نبردهای شدید در این شهر خبر داده و گفته است که نیروهای ضد تروریسم عراق برای تصفیه کامل فلوجه از وجود تندروان مسلح تلاش می کنند. بریگادیر جنرال حیدر العبیدی گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی راکت پرتاب کردند، دست به یک حمله انتحاری توسط یک موتر بمب‌گذاری شده زده و نشانزنها را بر ضد قوای عراقی مستقر نمودند. وزیر خارجه جرمنی تمرینات نظامی ناتو را در اروپای شرقی مورد انتقاد قرار داده و آن را جنگ طلبی عنوان کرده است. فرانک والتر اشتنمایر همچنان خواهان کاهش تدریجی تحریمات اروپا بر روسیه در صورت شده است که یک پیشرفت در پروسه صلح اوکراین دیده شود. این سخنان را اشتنمایر در یک مصاحبه که دیروز نشر شد گفته است و نماینگر اختلاف نظر در ائتلاف حاکم در جرمنی در مورد پالیسی این کشور در برابر روسیه می باشد. و مقام ها می گویند که 14 نفر پس از آن کشته شدند که قایقهایشان در یک جهیل در شمال روسیه غرق گردیدند. کمیته تحقیقات ملی روسیه گفت اجساد 13 نوجوان بین سنین 12 تا 15 سال همراه با یک رهنمایشان دیروز یافت شدند. این حادثه نوقت شب یکشنبه در یک جهیل در منطقه کاریلیا در شمال روسیه که همسرحد با فنلند است رخ داده است. رسانه های روسی گفتند دو کشتی غرق شده است. یک مقام اداره حالات اضطرار گفته است 49 نفر سوار کشتی ها بودند و در جریان شب با طوفان مواجه شدند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 19. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 30. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 27. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 24. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 20. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 19. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 17. و فیض‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 20.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همیرا الکوزه پیشکش کرد. 7:37 صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. شهر کابل صبح وقت امروز شاهد یک انفجار بود. گفته می شود که در این رویداد چندین تن کشته و زخمی شدند. یک هیئت ارشد حکومت افغانستان امروز در اسلام آباد با مقامات پاکستانی روی تنش‌های سرحدی میان دو کشور گفتگو میکند.
پاکستان د افغانستان د نوی حقیقت او د نوی واقعیتونو سره وومن او د افغانستان سره د من حیث یو هیواد، من حیث یو ملک او من حیث یو ستر ملت خپل روشانه باورمندي لري، حساب و کتاب.
نگاه به مطبوعات خارجی در مورد افغانستان هم می اندازیم. مؤسسات کمک رسانی می گویند در بخش رسانیدن کمک ها به بیجا شدگان در شهر فلوجه عراق با مشکل مواجهند و در رنگ های زندگی از یک فلسکار می شنوید.
هر کاری که پیش وید در پنجره سازی باشه، کارهای دیگه باشه، وطن خود ما هست، یه چیزی که از واسه تاوان ما هست، انشالله به هر کارش موفق هستیم.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، صبح وقت امروز یک انفجار در شهر کابل رخ داد. گزارش ها می رسانند که در این انفجار یک بس حامل کارمندان دولتی هدف قرار گرفته است. همین حالا اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای لودین سلام و صبح بخیر. جزئیات تازه در مورد انفجار امروز در کابل چی هست؟
تشکر فروخ صاحب، سلام به شما. هم قماندانی امنیه کابل میگه که حمله انتحاری که توسط یک فرد پیاده و صورت گرفته در منطقه پل پاچای سرک بنایی، در مورد تلفات جزئیات نیست، اما هدف حمله نیروهای محافظت عامه دفاتر خارجی بودن که به گمان اغلب گفته میشه موتر حامل نیروهای خارجی مربوط نیپالیا بودن. حمله ساعت 6 صبح امروز در سرک بنایی در کوچه پل پاچا بالای موتر حامل نیروهای خارجی صورت گرفته. آمر جنایی قماندانی امنیه کابل فریدون عبیدی به رادیو آزادی صرف حمله را تایید کرد و نوع حمله را گفت که توسط فردی که پیاده روان بود و با خود واسکت انتحاری داشتند حمله صورت گرفته، اما در مورد تلفات گفت پلیس به ساحه رسیده، ساحه تحت کنترل پلیس است و در مورد تلفات بعدا جزئیات خواهد داد. تا به حال مسئولیت این حمله را هم کسی یا کدام گروهی به خود نگرفته. در ماه مبارک رمضان این بار اول است که در شهر کابل حمله انتحاری صورت میگیرد، اما پیش از این در دیگر ولایت حملات همچون صورت گرفته و مسئولیتشان هم تا اکثرت مخالفین مسئله طالبان با عهده گرفته.
با تشکر از شما. اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود و در مورد انفجار امروز در شهر کابل به طور مستقیم گزارش میداد. مقامات پلیس کابل گفتند که انفجار امروز ناشی از یک حمله انتحاری بوده است. تا حال رقم دقیق تلفات احتمالی این رویداد روشن نشده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 7:41 دقیقه صبح به وقت کابل شد. قرار است معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز در اسلام آباد با مقامات پاکستانی روی معضله اخیر میان دو کشور گفتگو کند. قبل از این حکومت پاکستان از وزیر خارجه و مشاور امنیتی ملی افغانستان دعوت کرده بود تا به اسلام آباد سفر کنند، اما حکومت افغانستان معین سیاسی وزارت خارجه را در رأس یک هیئت به پاکستان می‌فرستد تا در مورد تنش‌های سرحدی میان دو کشور با مقامات پاکستانی صحبت نماید. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفر معین سیاسی یا وزارت خارجه افغانستان به اسلام آباد در حال صورت می گیرد که مقامات پاکستانی به سبب جنگ تورخم خشمگینند. بعد از درگیری ها میان قوای افغان و پاکستانی در تورخم، اسلام آباد از صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان دعوت کرد برای حل معضله به میان آمده در تورخم به اسلام آباد بروند، ولی حکومت افغانستان تصمیم گرفت حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه را به آنجا بفرستد. این تصمیم حکومت افغانستان باعث عکس العمل شدید حلقات نظامی پاکستان شده و دیروز اتحادیه نظامیان متقاعد پاکستانی در یک جلسه از وزارت خارجه پاکستان انتقاد کرد که چرا از هیئت افغان دعوت کرده است. با وجود آن که تصمیم این اتحادیه حیثیت رسمی ندارد، ولی از حکومت پاکستان خواست برای دیدار با هیئت افغان مامورین به سطح امین هیئت را بفرستد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، اتحادیه نظامیان متقاعد پاکستانی از موقف جدی لوید رستیز جنرال ریل شریف تحسین نموده و گفته است قبل از دعوت از هیئت افغان باید طعم همسایگی به افغانستان چشانیده می شد. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید تصمیم فرستادن هیئت به سطح معین وزارت خارجه از سوی حکومت اتخاذ شده است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت این تصمیم با در نظر داشت تحولات اخیر صورت گرفته است. غرزنگ در رابطه با موقف نظامیان متقاعد پاکستانی گفت توقع دارد پاکستان با در نظر داشت واقعیت‌های جدید با افغانستان برخورد کند.
پاکستان توزیع ماهرین
وی می گوید ماهرین نظامی و جنرالان متقاعد پاکستان باید این را بدانند که افغانستان دیگر افغانستان دهه 80 و 90 نیست. امید ما این است که پاکستان افغانستان را بر اساس واقعیت‌های جدید بپذیرد و با افغانستان به حیث یک کشور با ملت بزرگ و باورمند با یک آینده روشن حساب و کتاب کند. اتحادیه نظامیان متقاعد پاکستانی ظاهراً در اشاره بر روابط افغانستان و هند گفتند که حکومت افغانستان به زبان قدرت‌های صحبت می‌کند که اهداف وسیع در منطقه دارند. ولی تواب خورسنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در پاسخ به این موضوع می‌گوید وی می گوید ما در سیاست خارجی خود تحت فشار کسی قرار نداریم و نه فشار را می پذیریم. دوم این که برای متوقف ساختن تهدیدات تروریستی بر ضرورت همکاری میان کشورهای منطقه مخصوصا همسایه ها و پاکستان باور داریم که باید با افغانستان همکاری نمایند. قرار است در صحبت های امروز در اسلام آباد بر علاوه معضله اخیر در تورخم روی موضوعات مهم دیگر از جمله آینده پروسه صلح هم صحبت شود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مطبوعات خارجی در مورد افغانستان را مرور میکنیم، اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم را بشنوید. شهر کابل صبح وقت امروز شاهد یک انفجار بود. پلیس کابل میگوید که این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بود. در مورد تلفات احتمالی این رویداد مقامات تا حال چیزی نگفتند. قرار است حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز در اسلام آباد با مقامهای پاکستانی روی تنش‌های سرحدی میان دو کشور گفتگو نماید. مقام‌های افغان می‌گویند امیدوارند بعد از سفر وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات کارهای مقدماتی اجرای پروژه تاپی تکمیل شود. سازمان ملل متحد از فرار هزاران غیر نظامی از شهر فلوجه عراق خبر می‌دهد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی تمرینات نظامی ناتو در اروپای شرقی را مورد انتقاد قرار داده و آن را جنگ طلبی عنوان کرده است. و مقام ها می گویند که 14 نفر پس از آن کشته شدند که قایق هایشان در یک جهیل در شمال روسیه غرق گردیدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با ما هستین. حالا هم مقیم نایب نگاه می اندازد بر مطبوعات خارجی در باره افغانستان.
روزنامه ستارز اند استرایپس چاپ امریکا در شماره اخیر خود در مورد ادامه کمک‌های مالی امریکا به نیروهای نظامی افغان مقاله را تحت عنوان امریکا تلاش می‌کند تا برای نیروهای امنیتی افغان میلیاردها دلار کمک بیشتر فراهم کند به نشر رسانده می‌نویسد. امریکا سعی می‌کند برای نیروهای اردو و پلیس افغان کمک‌های بیشتر آماده کند. این کمک ها که بدون وضع شرایط جدید خواهند بود، به گفته روزنامه تلاش می شود که ضایع نگردند. در مقاله روزنامه استارز ان استرایپس آمده که امریکا و متحدین آن در اجلاس سران ناتو تعهد میکنند که تا سال 2020 میلادی به نیروهای امنیتی افغان سالانه 15 میلیارد دلار کمک مالی کنند. اجلاس دو روزه سران ناتو به تاریخ 8 ماه جولای در وارسا پایتخت پولند برگزار می شود. روزنامه ستارز این استرایپس می نویسد امریکا از جمله این مبلغ 2.5 میلیارد دلار آن را می پردازد. روزنامه در ادامه می نویسد تلاش نیروهای ائتلاف و رهبری امریکا در افغانستان برای فراهم آوری کمک مالی به 350 هزار عسکر و پلیس افغان زمان صورت می گیرد که ناظران به تکرار این پرسش را مطرح کردند که آیا در صفوف نیروهای امنیتی افغان همین تعداد عساکر حضور فیزیکی دارند؟ نشریه دیجیتال ژورنال چاپ کانادا مقاله ای را در مورد بچه‌بازی در افغانستان به نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. نشریه به استناد گزارش خبرگزاری فرانس پرس می نویسد بر طالبان مسلح اتهام وارد شده که از این کودکان به حیث بردگان جنسی در حملات بر پوسته های امنیتی پلیس در جنوب افغانستان استفاده می کنند. نشریه دیجیتال ژورنال می نویسد جنگسالاران، قماندانان، سیاستمداران و عده دیگر با عنوان نشانه ای از قدرت و فوز پسران خردسن را نگه می دارند. آنها را لباس زنانه می پوشانند، در محافل خصوصی می رقصانند و از آنها استفاده جنسی می کنند. نشریه دیجیتال ژورنال از قول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقل کرده که می گوید قوانین جزایی افغانستان زنا و لواطت را جرم شدید دانسته و اما احکام قوانین در مورد بچه بازی صراحت ندارد. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر تعدادی از این کودکان و نوجوانان که معمولا از 10 تا 18 سال عمر دارند پس از اختطاف نگهداری می شوند و گاهگاه فقر سبب می شود که خانواده ها کودکانشان را بفروشند. روزنامه دیجیتال به نقل از مقامات این نشریه می نویسد بچه بازی یکی از جوانب نامناسب دیگر مناقشات در افغانستان با شمار می رود که طالبان مسلح با استفاده از آن در ولایات مانند ارزگان در صفوف نیروهای امنیتی افغان نفوذ می کنند.
قرارداد انتقال برق 220 کیلووولت از دوشی به بامیان میان بانک انکشاف آسیایی و شرکت برشنا در کابل امضا شد. وزیر انرژی و آب افغانستان در مراسم امضای این قرارداد به روز یک شنبه گفت 300 مگاوات برق از این طریق به بامیان انتقال می‌یابد. در این حال رئیس بانک انکشاف آسیایی گفت تطبیق این پروژه می‌تواند برای مردم ولایت بامیان زندگی بهتری را فراهم نماید. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید انتقال لاین برق 220 کیلوولت به بامیان امکان انتقال برق به سایر ولایت‌های مرکزی را فراهم می‌سازد. علی احمد عثمانی روز یک شنبه در مراسم امضای قرارداد این لاین برق با بانک انکشاف آسیایی و برشنا شرکت در کابل گفت
برای انتقال برق یک خط 220 کیلوولت با دبل دو سرکت در نظر گرفته شده که در حدود 300 مگاوات برق به مرکز ولایت بامیان انتقال میده. برای توزیع برق یک سب استیشن 32 مگاوات آمپیر در نظر گرفته شده و همچنین یک شبکه توزیع 20 کیلووولت که میتونه حدود 20 هزار فامیل در مرحله اولیه زیر پوشش قرار بده.
این قرارداد پس از آن امضا میشود که به دنبال اعتراض های گسترده مخالفان طرح تمدید لاین برق 500 کیلووولت از مسیر سالنگ، کمیسیون موظف شده از سوی رئیس جمهوری فیصله کرد تا لاین برق 500 کیلووولت از شمال به جنوب از راه سالنگ بگذرد، اما در عوض لاین برق 220 کیلوولت از دوشی به بامیان تمدید گردد. اما پس از آن جنبش روشنایی که در رأس تظاهرات گسترده به این منظور قرار داشت، فیصله در ارتباط انتقال برق 500 کیلوولت از سالنگ را جانبدارانه و غیر قابل قبول خواند. در این حال توماس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی که تمویل این پروژه را به عهده دارد، با اطمینان از تعهد برای تطبیق کامل این پروژه گفت، عملی شدن این پروژه می تواند برای مردم ولایت بامیان زندگی بهتری را فراهم کند.
قرارداد که امروز به امضا رسید مصارف مالی تمدید لاین برق 300 مگاوات و انکشاف آن را تضمین و همچنان یک سبستیشن ایجاد و یک شبکه 20 هزار لاین های ارتباطی در بامیان را ایجاد می کند. این پروژه زمینه برق معیاری در ولایت مرکزی را مساعد می سازد. بانک آسیایی در بخش انرژی به تقویت همکاری هایش متعهد است و تلاش می کند که هر چیز زود امکان داشته باشد پروژه برق دوشی بامیان تکمیل. تکمیل گردد.
قدرت الله دلاوری رئیس افغانستان برشنا شرکت پس از امضای قرارداد انتقال برق 220 کیلوولت گفت پیش بینی می شود که پروسه داوطلبی برای تطبیق این پروژه در اواسط اکتبر سال جاری آغاز گردد. با گفته وی کار عملی این پروژه در 3 ماه اول سال 2017 میلادی آغاز و در 3 ماه دوم سال 2018 تکمیل می گردد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشنده های ولایت کاپیسا از نحوه عرضه خدمات صحی در این ولایت شکایت داشته و از مسئولان می خواهند که در قسمت عرضه بهتر خدمات صحی با باشنده های این ولایت توجه لازم به خرچ بدهند. احمد حنایش گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا از عدم توجه در زمینه عرضه خدمات صحی لازم در این ولایت شکایت دارند. این شکایت کنندگان که بیشترشان از باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا هستند، در صحبت با رادیو آزادی میگویند مسئولان شفاخانه مرکزی این ولایت به خاطر عرضه درست خدمات صحی برای مردم چندان توجه ندارند. با باور آنان دکتران شفاخانه مرکزی این ولایت وظایفشان را به طور درست انجام نمیدهند.
اسم جان آقا از ولایت کاپیسا. شفاخانه است که مریض میبریم کل دکترها مثلا دکتر است، بعد صد داد فتاق دروازش تق نکنیم بیا مریض اجرا حاضر نمیشه. مثلا بخش نسایی ولادی است که مثلا دکترش درک نداره، مریض عاجل است که مثلا دکترش وجود نداره، برو در دروازه نوکریوال تق تق میگه ما چای میخوریم ما تلویزیون سیل میکنیم. پس ما دولت است که مثلا توجه زیاد داشته باشه به بخش صدامه، دکترش مثلا نوکریوالش دستر چوکی ششتگی باشه و مریض به تا بالا رسیدگی بکنه.
این باشندگان از دولت میخواهند تا با مشکلاتشان از راهگذر عرضه خدمات درست صحی توجه لازم داشته باشد. با این حال مسئولان ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا میگویند آنها به طور 24 ساعته عرضه خدمات صحی را به مردم این ولایت انجام میدهند و شفاخانه مرکزی ولایت کاپیسا از شمار شفاخانه های درجه اول کشور میباشد که هیچ مشکلی در این شفاخانه وجود ندارد. دکتر مرزا محمد رجا رئیس صحت عامه ولایت کاپیسا در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
شفاخانه ولایتی ما در مقایسه نیروی شفاخانه در صد افغانستان شده است. دست بسیار بلند دارد. نام جنایی مغلق از شفاخانه ولایتی صورت میگیرد. این بعضی دوستان را شاید که گپ عاجل نداشته باشند اونجا مراجعه کنند و با فکر کنند که شاید اونا عاجل هستند در حالی که اونا عاجل نمیباشند. بازم اگر دوستان ما مشکل دارند ساعت آمده روزه برشان باز از بین عملا میریم. ما شما با هم انتخاب میپذیریم، میریم و رای حلش را پیدا میکنیم.
از نظر شماری از باشندگان ولایت کاپیسا به دلیل اینکه اکثریت جاهای سکننشین در مناطق دوردست و کوهستانی این ولایت وجود دارد، عرضه خدمات صحی به گونه درست و لازم از سالهای گذشته بدین سو در محدودیت قرار دارد.
احمد حنایش گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. مؤسسات کمک رسانی می گویند در بخش رسانیدن مساعدت به بجا شدگان شهر فلوجه عراق با مشکل مواجهند. در پی عملیات نیروهای عراقی برای تصرف دوباره این شهر و تصرف بخشای زیاده از این شهر عراق، بسیاری از مردمان ملکی به گفته سازمان ملل متحد از شهر فلوجه بجا شدند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
ملل متحد می‌گوید بعد از آن که بخش‌های زیادی از شهر فلوجه عراق از چنگتون روان داعش خارج شد، فرار هزاران غیر نظامی از این شهر ادامه دارد. ملل متحد دیروز گفت بعد از اثرگیری عملیات برای بازپسگیری شهر فلوجه از ماه گذشته تا به حال بیش از 80 هزار نفر از این شهر فرار کردند. حیدر العبادی صدراعظم عراق به روز جمعه بعد از آن اعلان پیروزی کرد که قوای حکومتی بعد از هفته ها مبارزه بخش های زیاد شهر فلوجه را تصرف کردند. یک مؤسسه کشور نروژ به نام شورای مهاجرین که در بخش رسیدگی به پناهندگان در عراق فعالیت دارد میگوید کمپ هایی که از سوی حکومت عراق و گروه های بشری مدیریت می شوند از فراریان شهر فلوجه پر شدند و هزاران نفر بدون سرپناه و خدمات بهداشتی مناسب در حالت دشوار به سر می برند. بعد از آن که داعش در سال 2014 بخشهایی از عراق را تحت کنترل خود درآورد، 3.4 میلیون نفر به فرار از خانه هایشان مجبور شدند.
رنگ های
زندگی.
شروع اگه خود معرفی کنین بر ما.
نجیب‌الله ولد شیرجان هستیم، از میدان وردگ هستیم.
شما چی کار میکنین؟
ما فلزکار هستیم.
چقدر وقت میشه به می کار شما دسترسی دارین؟
کارم تقریبا 10 سال میشه.
پیش از اون چی کار میکردین؟
در ایران کار میکنیم، اسکلت فلزی کار میکنیم، تقریبا 8 منزل در منزله کار میکردیم. بعد از اون که اینجا اومدیم دیگه هر کاری که پیش بیاد در پنجره سازی باشه، کارهای دیگه باشه، وطن خود ما هست، یه چیزی که از واسه تاون ما هست، ان شاء الله به هر کارش موفق هستیم.
کار شما در ایران چطور بود؟ در بخش بلدن کاری و در افغانستان که آمدین اینجا چقدر برتون خوب است؟ خوش هستین؟ روزی هستین از کار؟
خوبه. در ایران که کارا مثلا بعضی پیمانکارا کار اول که مثلا افغانی باشه او تو صلاح چیزی تو نداره، خب مثلا همین پیمانکار اولی که هست او ایرانی میگیره کار، پیمانکاری دومی که میشه کار کلوی میتبره شما. نه خب اینجا خوش هست، این وطن خود ما هست، دمی وطن خودمون با افتخار میگیم که یه لقمه نان حلال پیدا میکنیم برای زن بچه‌مو.
مثلا در این بخش بلدن کاری که شما کار میکنین چقدر تجربه گرفتین؟ چی چیزها را آموختین؟
بعضی ها انجینر ها هست مثلا از طریق کتاب و چیزها میخوانم و در یه رسمی در انجام میتونی کار را
عملی کار میکنین؟
کار میکنین. وقتی که عملی کار میشه او از یک کار نه در یک کاری دیگه زیاد تجربه پیدا میکنه. شرکت ها کار کردیم، شرکت وی آی سی کار کردیم، در شرکت آقا خان کار کردیم، در شرکت روستا کار کردیم، در مزار کار کردیم، زیارت رابعه بلخی کار کردیم، ماجد خواجه پارسا کار کردیم، کتارا چیزایش جور کردیم.
نه هم یک روشنی بسیار چی داره که چشم یک ذره یک اساس می باشدم. شما عینکای مخصوص می پوشین در وقت؟
نه عینکای مخصوص خود نداره، خو ولدین چند رقم است. ولدین یکی است که مثلا اسکلت فریزی یک سرعت تقریبا یک سیخ ولدین که است یک سرعت آخر ولدین میشه، بازم در 50 و 30 کلکین چیزا که جور میشه این تخال زده میشه. اما تخال می وقتی که عادت کنی حفاظت به همین دست میشه.
یعنی عینک اگه نمی پوشین با سر چشم تاثیر نمیکنه؟
عینک خو میپوشیم، بدون عینک نمیشه.
از زندگیتان بگوین که چطور مگذره با می کاری که شما دارین؟
کس که مثلا خانواده‌اش دوست داشته باشه، اولادش دوست داشته باشه، آدم با خدا باشه همیشه کامیاب میشه. صبح بسم الله نماز می خونیم، بسم الله می که دور کارمون میریم، حداقل طرف زن و بچه ما و اولاد ما دوست داریم دیگه، جوش می بوسیم، میایم دیگه، شب که میریم با عشق علاقه میریم خانه.